سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
شنوندگان عزیز، مقام های امریکایی میگن نتایج ارزیابی بانک مرکزی افغانستان نشان میده که این بانک برای انتقال پول های منجمد شده از صندوق امانتی سرویس قناعت به امریکایی را فراهم نکرده. آیا این شرایط را که طالبا فراهم نتونستن بکنن سیاسی است یا تخنیکی؟ با عرض سلام، احد عزیزاده هستم. موضوع برنامه رک راست اسپین خبری امشب به همین موضوع اختصاص داریم که با همکار ارجمندم جناب آیوب جلسی خدمت شما تقدیم میکنیم.
از ما سلامونه او نیک فیروزیانی همون منه لکه سنگه چه خاغلی احد عزیزاده ویلی امریکایان وایی چه د افغانستان بانک هم لا هم د خپلو کنګل شوو شتمنیو بیرته ترلاسه کولو شرایط نه دی پوره کړي. دا شرایط څه دي؟ د ستونزې څه دي؟ سیاسي دي که تخنیکی او که اقتصادي ستونزې دي؟ زه احسان الله اریوب زه یم او اوس هم ستاسو پام را اړو د دې سات خبرونو ته.
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان په ګنشمیر ولایتونو کې ناڅاپي سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت د وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن د یکشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه امریکا غږ ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې په څلورو ولایتونو کې په لسګونو کسان مړه او یا ټپیان شوي دي. د خبر تفصیل:
د میدان وردګ ولایت د مهاجرینو او ستنیدونکو ریاست ویلي دي چې په دغه ولایت کې د تېرې شپې په سیلابونو کې 15 تنه مړه شوي، په لسګونو کسان ټپیان شوي او تر 30 تنو پورې نور لا درک شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په نوموړي ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 14 وښوده. سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې په دغه ولایت کې ډېر تلفات تېره شپه د دغه ولایت د جلریس په ولسوالۍ کې پېښ شول. د سیمه ایزو چارواکو د وینا له مخې په دغه ولسوالۍ کې ډېر تلفات په هغه کلي کې پېښ شوي دي چې د سیلاب د راوتو پر مهال پکې د واده مراسم روان وو. د کابل، میدان وردګ، ننګرهار او غزنی په ولایتونو کې هم ناڅاپي سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د معلوماتو پر اساس د روان کال په لومړیو څه باندې څلورو میاشتو کې په افغانستان کې 125 تنه په بېلابېلو او طبیعي پیښو کې مړه شوي او 225 تنه نور ټپیان شوي او 2122 کورونه په نسبي یا بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
زمون غږ له واشنگټن نوري. د طالبانو د حکومت د عدلیې د وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعي د شنبې په ورځ د چنګاښ په 11مه په کابل کې په یوه سیمینار کې په خپلې وینا کې ویل چې هغه په دې سم نه پوهیږي آیا کوم امریکایي ډرونونه چې دا وخت افغانستان په فضايي حدودو کې چکر وهي واقعا یوازې د اسلامي دولت د ډلې د خراسان د څنګه مشران لټي، ځکه چې د طالبانو یو شمېر مشران هم په تور لیست کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په ترکیه کې زیږیدونکو افغان ماشومانو ته د پاسپورټونو د چاپ او ویشلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل نن د یکشنبې په ورځ په یوې اسول شوې اعلامیه کې ویلي چې د پاسپورټونو د چاپ او ویشلو لړۍ 13 ورځ د استانبول په ښار کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې چې دا مهال د طالبانو د حکومت لخوا اداره کېږي پیل شوه. په ترکیه کې اوس مهال د افغان کډوالو شمیر 300,000 ته رسیدلی دی. د 2019 او 2020 میلادي کلونو ترمنځ شاوخوا 60,000 نور افغان کډوال هم په غیر قانوني ډول هغه هیواد ته ولاړل. د کابل د شیعهګانو یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو له حکومت نه غوښتي چې د محرم په 10مه د عاشورې د ورځې په مراسمو لګیدلي محدودیتونه لغوه کړي او په جمعتونو او تکیه خانو کې دغه ورځې د مراسمو د سرته رسولو اجازه ورکړي. هغوی د طالبانو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د کابل په ښار کې د ماتم کوونکو لخوا د جنډو او بیرغونو د زړولو مخه ونیسي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د روسیې پوځ د شنبه په ورځ د چنګاښ په 11مه اعلان وکړ چې دغه هیواد د دولتي خبري اژانس ریا نوویستي خبریال روسلاو ژرولوف چې په یوکران کې د جګړې رپورټونه برابرول په جنوبي ښار ژاپورژیا کې د کلستر یا خوشحي بمونو په برید کې وژل شوی. د ریا نوویستي خبري اژانس رپورټ ورکړ چې خبریال یې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې وژل شو. بل پلوه برطانوي استخباراتو ویلي ښکاري چې د روسیې پوځ په شمال کې له یوکراني ځواکونو سره په لوهانسک او خارکوف کې د جګړو په دوران کې یو څه پرمختګ کړی، خو د روسیې د ناسم معلوماتو له امله د جګړې وضعیت په سمه توګه نه دی روښانه. د یونان په روډس ټاپو کې د سختې ګرمۍ په وجه ځنګلي ورونه لګېدلي دي. چارواکو د شنبې په ورځ لږ تر لږه 2000 سیلانیان او محلي خلک خوندي ځایونو ته انتقال کړل. کاناډایي چارواکو ویلي دي نووا سکوشیا په ولایت کې چې د اتلانتیک د سمندر په غاړه موقعیت لري له درندو اورښتونو وروسته پرون د شنبه په ورځ سیلابونه راووتل چې له امله د دوو ماشومانو په ګډون څلور کسان لازرک شوي دي. د شمالي کوریا چارواکو لا تر اوسه د هغه امریکایي عسکر په حق لا څه نه دي ویلي چې د همدې اونۍ په سر کې جنوبي کوریا نه شمالي کوریا ته وتښتېدو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل د تکلیفي امریکایي عسکر د سرنوشت په حق له د اړیکو د نیولو لپاره له موجوده چینلونو نه کار اخیسته، خو لا تر دې دمه له شمالي کوریا نه بیرته څه نه دي اوریدلي. پرون د شنبه په ورځ یو ځل بیا په زرهاو اسرائیلیان د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خلاص افراطي حکومت لخوا په موجوده قضایي سیستم کې د بدلون لپاره د جنجال انګیز پلان پر خلاف د احتجاجي مظاهرو په غرض د شنبه په ورځ په تل ابیب کې سړکونو ته راووتل. او د متحده ایالاتو د کرکټ بورډ د شنبه په ورځ د چنګاښ په 11مه اعلان وکړ چې د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه رئیس نور محمد مرادی د یو ایس اے کرکټ د نوي اجرایه رئیس په توګه وټاکو. د خبرونو پای
شنوندای عزیز، همونطور که در آغاز گفتیم برنامه امشب روک و راست با موضوع عدم قناعت امریکایی ها در مورد ارزیابی پولهای امانتی افغانستان در سوئیس اختصاص دادیم که دو مقام امریکایی به شرط عدم افشای نامشان این موضوع را بیان کردن و گفتن که قناعت ندارن از بررسی هایی که شده. آیا چطور ای ارزیابی صورت گرفته و یا ای شرایط سیاسی است یا تکنیکی است که اونا عدم قناعت خود را ابراز کردن؟ ما برای تحلیل این موضوع دو مهمان ارجمند خود را دعوت کردیم و تشکر میکنیم که اونا در برنامه حتما شریک من. جناب ارچیوال صاحب میگن که یک میمان داریم، بسیار خوش آمدین. آقای محمدی، من فکر میکنم شاید آقای رشتیا شما هم با ما هستین یا نیستین؟
بله صاحب هست.
بسیار خوش آمدین به برنامه، تشکر از حضورتان.
زنده باشید.
همدغسی چې زما همکار ښاغلی احد عزیزاده ویلي، دوه امریکایي چارواکو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په مالی ملاتړ د افغانستان بانک د ارزونو پایلې ښیي چې دغه بانک ته د سویس د امنیتي صندوق څخه 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې د انتقال په برخه کې بانک د امریکایي چارواکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. همدغه زموږ د نن ورځې د بحث موضوع ده. او دوه محترم میلمانه شته دي را سره، چې یو ښاغلی سعید رښتیا او قیس محمدي دواړه را سره دي. که زما غږ اوري رښتیا سه پوښتنه به له تاسو پیل کړو، دغه شرایط چې امریکا په ګوته کړي دي کوم شرایط دي؟ فکر کوي اقتصادي یا تخنیکی شرایط دي که نه دغه سیاسي اړخ ولري؟
ډېر زیاته مننه. دغه د ارزونې رپورټ چې دی دا تر اوسه پورې فکر کوم پټ ساتل شوی، ما نه دی لیدلې، خو د عمومي حالاتو نه داسې معلومیږي چې دغه ارزونه چې دا یو د پیسو د تبخیر مسله ده، بل د پیسو د دغه علاقه مافیاتی بانډونو ته او یا تروریستی بانډونو ته د نه انتقال مسله ده. او دویم دریمه مسله البته د افغانستان بانک استقلالیت ده. دغه مسائل باندې بحث شوه ده تر څو پورې چې د افغانستان بانک خپل مسلکي توب او استقلالیت ثابت کی او طالبان یو نوی پړاو ته د دنیا سره د مثبت تعامل پر بنسټ باندې همکاري شروع کی. نو زه فکر کوم چې د دې مسلې حل ډیر په دغه اړخ باندې ده. مګر د دې راپور جزئیات چې دي دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره د ارزونه شریکه شوې ده، خو تر اوسه پورې په دې ارزونه باندې دغه نه دي شوي، یعنی بحث نه دی شوی او عامه شوې نه ده. خو د دې ارزونې ټول محتویات په همدغه مسایلو باندې چې ما ورته اشاره وکړه څرخي.
تشکر از نظرتون جناب رئیس صاحب. آقای محمدی، ریشه سب که نکته مهمه تذکر دادن که بانک مرکزی افغانستان استقلالیت نداره. در افغانستان بانک این یک موضوع نیست که امریکایی ها با طالبان مخالفت دارن و یک موضوع نیست که طالبان قناعات تا امریکایی ها را ایجاد کرده باشه. وقتی اینا خو می دانستن از آغاز که استقلالیت بانک مرکزی افغانستان به دست طالبان، آیا چرا نتانستن تا این مدت بر طالبان بقبولانن که بانک مرکزی را طوری رهبری بکنن که بتانن او پولا را انتقال بتن به افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من فکر میکنم که امی بازرسی که مسئول بررسی بانک مرکزی افغانستان بود یک بازرس گروه سیومی گفته میشه که نه از امریکاست و نه هم از افغانستان، اگر که توسط امریکا تمویل شده. بعدا نتایج را که بازرس تولید میکنه در چند درصد قناعات آمریکا را حاصل نمی کنه که قابل بحث است و مهم است، با وجود از این که در یک و نیم سال گذشته تبادله پولی، نرخ تبادله در افغانستان و سیستم پولی به قسمی که پیش رفته نشان می ده که تا یک حد بانک مرکزی کار خود را مسلکی انجام داده، اما متاسفانه در چند درصد هنوز قناعات حاصل نشده. مثلا کیها بر تصامین بانک مرکزی نفوذ دارند، این بسیار زیاد مهم است، چون بانک مرکزی افغانستان تولید کننده پول است و ماشین تولید پول در افغانستان است. اگر هر کسی بدون از اینکه قوانین و شرایط در نظر گرفته شده بتانه امر از این را داده بتانه که چقدر پول نشر شود، به کی پول بره، به کدام گروه پول ارسال شود، یا مثلا همون محدودیت های پولی که وضع شده، مثلا $10,000 در یک اکانت بانکی در یک ماه و یک کس بتانه ایره تغییر بده، بگه یعنی بان 20,000 باشه، 2 میلیون باشه، 10 میلیون دلار باشه، این به یک نحوه مداخله سیاسی است، به یک نحوه نفوذ بر تصامیم بانک مرکزی است. تا زمانی که آمریکا، IMF و سازمان های بین المللی به این قناعت حاصل نکنند که بانک مرکزی افغانستان مستقلانه میتونه این تصمیم را بگیره، فکر نکنم براحتی بتانن که امر غیر منجمد شدن این پول ها را بده از یک طرف، و از طرف دیگه باید اطمینان حاصل شود. IMF باید بفهمه، بانک جهانی باید بفهمه و سایر گروه ها که در افغانستان بانک یک زمینه تطهیر پول در افغانستان قرار نمیگیره. به این معنا پول هایی که در افغانستان سرازیر میشه به اثر پرزه ها نمیشه، به اثر گفته ها نمیشه، به اثر تلفون ها نمیشه، بلکه به اثر سیستم هایی که از طرف جهان وضع شده تمام پروسیجر ها را طی میکنه و از یک نفر به دیگر نفری پول انتقال میکنه. اینی بحث هایی است که برای جهان امروز مهم است. از یک طرف به دلیل از اینکه استقلالیت بانک مرکزی افغانستان شناخته شده، و از طرف دیگر گروهی که در افغانستان حاکم است ایره ثابت بسازه که یک نظام مستقل در افغانستان وجود داره.
تشکر.
مننه. اختیار تاسو د محمدی صاحب خبري واوریدل، لکه څنګه چې محمدی صاحب یو خبري ته اشاره وکړه چې ترڅو چې طالبان په دغه بانک باندې واک لري. نو په داسې حالت کې چې د افغانستان اوس د طالبانو د کنټرول لاندې دی، څنګه امکان لري چې د افغانستان بانک دی خپلواک وي او کوم طالب چارواکی دی د بانک رئیس یا مرستیال نه وي؟ نو که چیرې داسې وي چې داسې نشي کېدلی، د داسې ارزونو اړتیا څه ده؟ دا خو ښکاره ده چې تر څو یا طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، نو بغیر د هغه نه خو طالبان نشي کولی یو بل څوک راولي د بانک په رئیس مقرر کې. په داسې حالت کې به دغه پیسو انتقال څومره ممکن وي؟
زه د محبدی صاحب خبرې مې واورېدې، د دې په تایید باندې ګوره، طالبان اوس یو نوی پړاو ته داخل شوی دی. نوی پړاو دا دی چې دوی اوس د افغانستان حاکمان دي او د افغانستان د حکومت چار واګي دي او د هغه چارې دوی په لاس کې دي. نو تر څو پورې چې طالبان په خپلو پالیسیانو کې او نړۍ سره په راکړه ورکړه او تعامل کې د خپل ملي ګټو په نظر کې نیولو سره نړیوال قوانین اډاپټ نکي، تا وای نخلي او ځای په ځای نکي او نړیوالو میثاقونو ارزښتونو او قوانینو ته احترام باندې قائل نشي، نو د نړۍ سره د دوی راکړه ورکړه چې دا په خپل د سوال لاندې راځي. عارف جان سره ستاسو د خبرې په تایید باندې بالکل دا په دې معنی باندې نه ده چې طالبان دې په افغانستان کې نوي، دا په دې معنی باندې ده چې طالبان چې اوس افغانستان ته راغلي دي څنګه وکولای شي نړۍ په افغانستان کې د طالبانو د نظام یو داسې خواته لاړ شي تر څو پورې چې دا یو مسؤول نظام وي، او څنګه کولای شي چې قانونیت او مسلکیتوب په افغانستان بانک رامنځته شي. دا داسې نه ده چې افغانستان یوازینی هیواد دی په دې شکل باندې، په ټولو هیوادونو کې مرکزی بانکونه ریزرو بانکس دا چې دي دا مستقلانه خپل علمي د کلي سیاستونو پالیسیانی په مستقلانه ډول باندې د هیوادونو د ملي ګټو او د نړیوالو معیارونو په نظر کې نیولو سره مخ کې وړي. نو د طالبانو نه دغه تقاضا چې دا یا د دغه مرکزی بانک نه چې کوم د معیارونو د پوره کولو تقاضا ده، د دې نه هدف دا نه ده چې احمد محمود دیوی یاد نه وي، د دې نه هدف دا ده چې دا سیستم شفاف وي، څنګه چې محمدی صاحب ویلي ټوله نړۍ اطمینان حاصل کړي. د دغه اطمینانونو د حاصلولو لپاره شاخصونه دي، معاکونه دي چې هغه باید په نظر کې ونیول شي او د نړۍ سره یو شفاف واضح سیستم رامنځته شي تر څو پورې چې نړۍ په دې باندې باور وکړي چې د افغانستان مرکزی بانک چې په افغانستان کې دی او د طالبان د حکومت لاندې دی په یو مستقلانه او مسلکي شکل باندې د افغانستان د ملي ګټو لپاره کار کوي او د دې لاندې تمویلېږي، بلکې مافیایي تروریستي او نورې ډلې او نړیوال تروریزم ته د دې نه تمویل نه کیږي، د پیسو غیر قانوني تهیر او دا مسایل نه رامنځته کیږي. دغه هغه شیان دي چې دا ټول د طالبانو په حکومت کې ممکن دي، خدا چې سیاسي روحیه د دې لپاره ماده ده کنه ده، سیاسي تحول د دې لپاره ماده ده کنه ده. دغه بحثونه چې دي دا د سی بحثونه دي چې په دې باندې باید نړۍ د طالبانو سره دوامدار کار وکړي، ځکه نړۍ او د نړۍ هیوادونه اوس طالبان د خلکو سره په جنگ نه دي، اوس طالبان په سوله کې دي او افغانستان کې حاکمان دي، نو دا هغوی پالیسی د جنگ د وخت او د اوس وخت دا باید ډیر زیات متفاوت او تغیر شي تر څو پورې چې دوی د نړۍ سره د تعامل هغه اصول ته راشي او وکولای شي یو مسؤول سیستم رامنځته.
ولی محمدی صاحب با توجه به نکاتی که ریشا صاحب تذکر دادن، در این مورد قوانین بین المللی چگونه تطبیق میشه؟ افغانستان مشروعیت داخلی هم نداره، مشروعیت بین المللی هم نداره، ولی تعامل داره. میتونه این موضوع هم تحت همی تعاملات صورت بگیره؟ با ایخو موضوعیه که لک دو لک دلار نیست، این موضوعی خود 3.5 میلیارد دلار هست که اصلا از افغانستان هست که باید بره، ولی منجمد شده. شما در این مورد فکر میکنین که غیر از مسائل سیاسی و تکنیکی که البته بررسی ها را به کلی نشون نکردن کاملا که ما بفهمیم که چی نوع بررسی ها شده تحت کدام شرایط. چیزی که رکشا صاحب میگن مسئله تروریسم هم دمی شامل است، یعنی شما فکر میکنین مسائل دیگه هم باشه مثل رکشا صاحب که گفتن بغیر از مسائل که ارزیابی نامش موندن و ما از او چیزی بسیار زیاد نمیفهمیم؟
من فکر میکنم که آل جهان اگر تصمیم به ای باشه که افغانستان از دید مالی سقوط نکنه، در صدد دریافت راه های میشه که راه های قانونی ولی چاره برازی باشه که افغانستان را از دید مالی تمویل بکنه. مثلا امی 42 میلیون دلاری که هفته وار به افغانستان بانک از طریق یک بانک خصوصی تسلیم میشه و کمک نامش گذاشته شده، این خودش یک رای، یک چاره پالیدن برازی است که از دید مالی افغانستان سقوط نکنه و نباید هم سقوط بکنه. این مسئولیت دنیا، مسئولیت IMF است که افغانستان را نگذار از دید مالی سقوط بکنه. یک مورد. مورد دومی است که در تعلی ازی نباید قسم وانمود شود که گویا از دید مالی افغانستان به رسمیت شناخته شد و طالبا امروز از این استفاده بکنن و این قسم بیان بکنن که گویا ما از دید مالی به رسمیت شناخته شدیم، دیگرایش هم فصل حل و فصل میشن. مثلا یکی از مواردی که دیگه گزارش نقطه شده این است که سه تا از اعضای گروه طالبان که به افغانستان بانک امروز مسئولیت بزرگ دارن و در صدر قرار دارن، عرصهشان تحت تعذیرات بین المللی قرار دارد. پس اگر در این تو شرایط امریکا بیایه این پول را ارسال بکنه به افغانستان، از انجمات بکشه بیرون بکنه، این خودش به این معناست که با طالبان مشکل نداریم، با این سه نفره که تعذیر شده مشکل نداریم، وسایل موضوعات دیگر را هم تو پیش آورده میتونه. به این خاطر باید اصلاحات بیایه که قناعت ادارات مالی دنیا به ای حاصل شود که در افغانستان بانک جدا از طالبا است، مستقل است، تصامیم سیاسی وجود نداره که تصامیم در افغانستان را با تکل بتن.
ولی محمدی صاحب بسیار رفع کنیم که مصوبت شما را اگر قطع بکنم، چطور امکان داره که در افغانستان که تحت حکومت طالباست یک بانکش مستقل باشه؟
فکر کنیم استقلالیت بانکی و خصوصا بانک مرکزی به این معناست که ما تمام تصامیم مالی افغانستان را به اساس سیستم مالی دنیا میگیریم، نه به اساس تصامیم سیاسی رهبرای یک گروه. مهم نیست که رئیس جمهور غنی است، کرزی است یا طالباست. در افغانستان بانک من حیث یک انستیتیوت مالی در افغانستان باید نقل و انتقال پول در افغانستان را به اساس پروسیجرهای بین المللی انجام بده. مثلا پولی که من حیث کمک به افغانستان میایه و ای باید به مردم افغانستان برسه، بدون از این که ای پول دست زد بشه، دست خورد بشه، ای پول از طریق در افغانستان بانک به مراجع مربوطه برسه. یک مثال دوم، پول میایه در افغانستان که باید یک دانه نهر آباد شوه یا یک بند برق آباد شوه، بدون از این که الف و بی تصمیم بگیره که نصف از این به اکانت مروان کو اینه که به فلان گروه فلان قمندان بته، این پول باید با در نظر داشته سیستم های جهانی که در افغانستان بانک وجود داره به منابع مشخصش انتقال شده و به مصرف برسه. این میگه استقلالیت مالی. اما وقتی که همی استقلالیت مالی وجود نداشته باشه، پول به افغانستان بانک انتقال میشه به نام کمک به زلزله زدگان، ولی چون فلان و فلان زنگ زدن، نصف از پول انتقال میکنه به فلان قمندان و فلان قمندان. اینی را استقلالیت مالی افغانستان بانک میگه. اما این به معنای ازی نیست که افغانستان بانک جدا از نظام حکومتی افغانستان است. یک جزء حکومت افغانستان است و وزیر اداری مستقیم رئیس جمهور یا رئیس الوزراء قرار داشته باشد.
محمدی صاحب ډیره زیاته مننه. خغله رښتیا صاحب تاسو د محمدی صاحب خبرې مو اوریدلې، مخکې مونږ تاسو په دې باندې خبرې وکولې چې د خو دغه سیاسي بوت شو سیاسي اړخ شورا بشته تخنیکی برخې ته د افغانستان بانک یا الټا کارکون کې په داسې حال کې چې ګڼ شمیر متخصصین د افغانستان څخه وتلي دي، په افغانستان بانک کې داسې ظرفیت شته چې د دغو پیسو هغه څه چې لازم ده ساتنه وکړي، یا مثلا پر راکړې ورکړې کې هغه کوم چې تخنیکی مسایل دي چې تاسو یې پوهیږئ دغه څه ظرفیت ویني؟ هغه رښتیا زما غاوري
سوال میں واوریدو کرے چھ من دے ظرفیت خبر اکو گورے یو دا دے چھ ظرفیت زما پہ نظر بانے زوان کدرونا او داخلی ظرفیت پدے لیول یا پدے مرحلہ کے دے چھ دغ سے مسائل دقہ کی مدیریت کی خدا چھ الت موجود ظرفیت او مسلکی کسان ہوتا اجازه ورکول کیږي چې داس یو سیستمونه رامنځته کی او د بانک جوابګوی کی دا یو مسله. دویمه مسله دا ده چې د ظرفیت موجود نه وي، لکه څنګه چې تاسو ویلې چې خلک وتلي دي په دغه تحول کې ډیر زیات، بیا هم دا د افغانستان بانک د افغانستان د مرکزی بانک مسؤلیت جوړیږي چې دا ظرفیت ایجاد کی او یا دا ظرفیت جلب کی. خو زه چې څومره فکر کوم مسله په دې کې نه ده چې ظرفیت نشته، مطلب په دې کې دا چې تفاوتونه دي د نړۍ سره د طالبانو د فهم او د نړۍ فهم د طالبانو نه. د دغې لپاره زما په نظر باندې باید یو دوامدار سیستماتیک یو څنګه ورته کمیونیکیشن یا د افهام او تفهیم چینل جوړ وسي چې دغه نړیوال قوانین خلکو ته وپوهول شي او څنګه وکولای شي چې د طالبانو اداره په قراره په دغه شکل باندې د یو مسؤولې ادارې خواته لارشی، لکه څنګه چې مخکې ویل شو دا د نظام په داخل کې یو اداره ده خو استقلالیت لري. د افغانستان په اساسي قانون کې دولسمه ماده کې واضح ویل شوی دی چې مثلا هلته چې قانون موجود دی او بیا اساسي قانون موجود دی هلته ویل شي چې دا بانک مستقل دی، یا مثلا د افغانستان بانک رئیس د افغانستان د جمهور رئیس ته خوانه ټاکل کیږي، بیا قانون وایي چې دا بهتر رئیس جمهور ته جوابګوی نه دی، یعنی دا د افغانستان د پولی پالیسانو او د پارلمان او د شورا په راپور دی هی باندې خپل کارونه په مسلکی شکل باندې مخکې وړي. نو زه دا بهتر اعظم دغه مسلې ته کچېته د مرکزی بانک مدیره هیئت یا چارواکي یا مشران په دغه وخت کې دوی خپل استقلالیت ولري، نو زه فکر کوم چې د ظرفیت موجودیت په افغانستان کې او یا د ظرفیت موجودیت د افغانستان نه د باندې د جلب لپاره او یا حتی د نړیوالو مشاورینو په راوړلو سره او یا هغه دغه ظرفیتونو چې د هیواد نه وتلي دي بیرته په داسې سره دا کار کېدای شي. خو که چیرته سیاسي فکري تعهد موجود اوسي د دې مسلې لپاره او واقعا د افغانستان د خیرازۍ او افغانستان د دغه حالت د دراوتو لپاره په افغانستان کې د حاکمې ډلې په دغه وخت کې چې طالبان دي د هغوی دې ته سیاسي روحیه آماده وي چې دا کار وکړي.
تشکر آقای ریشا. آقای محمدی، شما گفتین که افغانستان نباید از نظر اقتصادی سقوط بکنه. یه افتوار پولم که میره به میخاطر است و اینال مهمترین موضوع یا سوالی که خلق شده تا حال و خلق در مورد چی پول هایی که افتوار رفته به افغانستان و چی ای پول مجمن شده ای که قرار است او به افغانستان بره و یک شورای نظارتی هم که هر دوش به مسائل بانکی بسیار وارد هستن، وزیر مالیه بوده آقای احدی و آقای مهرابی که خودش هم یعلم هیئت مدیره سازمان بانک افغانستان است، چطور نظارت میشه؟ مثلا نظارتی که پول شما یک تذکر دادین پیشتر که به جیب یه قمندان نره یا به جیب زن نره، امید نگرانی خو شاید هم به جای باشه که پول برای مسئله تروریسم که افغانستان همیشه کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ نگران هستند استفاده شود؟
من فکر میکنم یکی از نگرانی هایی که از اول در مورد انتقال بالاتر از 40 میلیون دلار هفتوار به افغانستان داشت و اکثریت سازمان های نگرانی ها را اعلام میکرد امی بود که در قسمت مصرف از این پول شفافیت وجود ندارد و عدم موجودیت شفافیت ای که در طالبان به چی معناست، در افغانستان و در افغانستان بانک به چی معناست اصلا مهم نیست. مهمی است که برای دنیا ما چی شفافیت را نشان داریم و بر اونا در طول یک و نیم سال گذشته چه گفتیم که این پول که به افغانستان می آمد چگونه به مصرف می رسید، ما در کدام منابعی را استفاده کردیم و از اون طریق باید می توانستیم قناعت دنیا را حاصل بکنیم. وقتی که بحث از عدم شفافیت و مداخله سیاسی در افغانستان بانک به وجود می آید، نگرانی اینه می است که نشه پول هایی که در خود افغانستان تا بالا می شه و پول هایی که از بیرون به افغانستان واریز می شه ای به دست گروه های نفته که هدف از این کمک ها یا از این پول ها نباشه. مثلا در افغانستان گروه های وجود داره، افرادی وجود داره، در 20 سال گذشته کسایی وجود دارن که بدون از اینکه اسناد را کرده بتانن از دیقان به میلیاردر تبدیل شدن، از دیقان به میلیونر تبدیل شدن. این همیشه تحت سوال است این بنده خدا به این مبلغ پول را از کجا به دست آورد و این پول چگونه پروسس شد که امروز به این سرحد رسید. در حقیقت مشکل دیگه وجود نداره که مردم چقدر پول دارن و چقدر زیاد است این پول. مشکل دیگه است که مشخص نیست این پول چگونه به این دستا رسید. به این خاطر در افغانستان سالانه به اندازه 4 میلیارد دلار از اختلاس و فساد اداری هرز زده می شد. 4 میلیارد دلار پول بسیار زیاد هنگفته است و باید مشخص شود که چگونه در جامعه تا بالا می شود. و تا زمانی که اینی وضاحت ها به وجود نبیاید دنیا نمیتانه که نه تنهایی که 3.5 میلیارد دلار یا 9 میلیارد دلار منجمد شده را به افغانستان انتقال بده، بلکه سایر کمک ها را نمیتونه به افغانستان انتقال بده.
ولی خب یه قصد خو میکنه اگر شما رو بباشین که قطع میگن میشه که رئیس سبه هم دیمار نظرشان رو بگوین، این خو یک مشکل بسیار عمده رژیم های گذشته هم بوده. یعنی به طور به عبارت دیگه گفتم میتونیم که یک میراث است که به طالبان ماندن و شفافیت نو ده او وقت بوده. اما رقمه که شما گفتین دیقان میلیاردر شده، ولی بدون ازی که از بفهمه که چی رقم از دارایی عامه از کمک های جامعه جهانی خوردن و همین رقم هم نظارت بسیار مشکل است که سر طالبا انجام شده. پس در نتیجه ضرر تمام ای نگرانی ها و مشکلات که ایجاد میشه خب به مردم افغانستان میرسه دیگه.
من میخوام همینجا اشاره بکنم که در نظام گذشته مشکلات وجود داشت، ولی پول هایی که از طریق سیستم بانکی افغانستان تا بالا میشد شفافیت کافی داشت. هر زمانی که شفافیت زیر سوال میرفت بانک مرکزی افغانستان در لست خاکستری قرار می گرفت. باز مسئولین در افغانستان بانک مجبور بودن شفافیت ها را سطحش بالا ببرن تا افغانستان دوباره از لست خاکستری بیرون شود. و در 20 سال گذشته دیدیم که در افغانستان بانک چندین مرتبه به این لست ها تا بالا شد. اما پول هایی که از طریق در افغانستان بانک یا سیستم بانکی افغانستان انتقال نمی کند او را واقعا هیچ کس نمی تانه که پیدا بکنه. بس سر از او پول نیست که از طریق سیستم بانکی پیش نمیره، بس امروز سر پولی است که از سیستم بانکی فلتر میشه، انتقال میکنه و منبع مثلا معلوم نیست، منبع پرداخت و مالیاتش معلوم نیست، دلیل از این که برای یک گروه پول پرداخت میشه معلوم نیست، اسنادش وجود نداره، سرحداتش وجود نداره، بررسی کامل نشده. اینی سوال ها اگر به اساس پروسیجر ها جواب داده شود من فکر نکنم مشکل ایجاد کنه. ضمناً بحث ظرفیت ها پیش آمد، من فکر میکنم که ظرفیت هایی که امروز در افغانستان بانک در رده های پایین وجود داره که اکثریت اینا از از حکومت سابقه باقی ماندن میتونن که کارا را انجام بده، ولی لازم نیست که اونا انجام بده. شما وقتی که میخواین در افغانستان بانک را دوباره به این سطح برسانین که در جهان قابل اعتماد شوه، از اداره های مالی جهانی مثل IMF کمک میخواین. بر اینا میگیم که بیاین بفرمایین در این ساحه ما نمیتونیم که ظرفیت خود بالا داریم، شما این کار را بکنین. به می دلیل است که سازمان های جهانی پولی از افغانستان بانک میخواه که بر اینا اجازه نظارت کردن را بده، یا یک اداره سیومی را مسئول نظارت بر افغانستان بانک قرار بده تا از یک طرف بتانن ظرفیت ها را ایجاد بکنه، از طرف دیگه وقتی که دیده میشه که یکی از پروتکل ها شکسته شده دوباره ایده اصلاح بکنه و پروسیجر ها را بهتر بسازن.
نه محمدی صاحب، حقیقی رفتیت است محمدی صاحب خبری واردن چه محمدی صاحب وایی چه اگه وقت تیر جمهوریت که شفافیت و پا بانکونو که تاسې د کابل بانک قضیه لیدلې ده، او همدغه سي د افغانستان بانک د رئیس د تیښتې مسله او د انټرپول قضیه، فکر کوي چې د هغه وخت نه اوس د افغانستان بانک یا په افغانستان کې شته بانکونه له ډیر عدم شفافیت سره مخ دي؟
زما په نظر باندې لکه مونږ چې کله د هواد په اړه باندې خبره کوو، نو ډیر مهم شی دا دی چې مطبوعات څنګه دی، قضا څنګه ده، حکومت څنګه دی، هلته څوک دی، حکومت مسؤول دی نه دی. تر څو پورې چې دغه مسائل واضح نه شي، دغه نور مسائل چې څنګه بانکونه خپل پالیسي عملي کوي نه کوي، د افغانستان بانک په خپلو پولي پالیسیو کې مستقل دی که نه دی، دا ټول هغه موارد دی چې دا وروسته راځي. زه دې مسئلې ته غواړم اشاره وکړم. په جمهوریت کې د فساد موجودیت چې وو د فرد په سطحه باندې او یا د افرادو په سطحه باندې، خو حکومت دې ته مسؤول او ځان مسؤول ګڼل او ټول قوانینو ته ځان مسؤول ګڼل او نړیوالو میثاقونو ته پابند او د دې لپاره هڅه کوله چې څنګه وکولای شي دا سیستم د شفافیت خواته ویسي. په دغه وخت کې چې اوس موجود کوم مسائل دي، زه چې څومره زما معلومات دي، طالبان د حاکمیت د وجه نه په یو مثبت حالت کې دي، یعنی د پالیسیانو د تطبیق توان لري، خدا چې د پالیسیانو د تطبیق او نړۍ سره د تعامل اراده په طالبانو کې څومره قوي ده، دغه بحثونه چې دي بیا دا بیل اخ لري او په دغه باندې باید ډیر تمرکز وشي. زما په نظر باندې که تاسو وګورئ په جمهوریت کې د هغه عمره نړیوالو مرستو پر اتک سره او د هغه عمره ډالرو په ارزه سره مارکیټ ته او په دې وخت کې په دغه کم معیار پیسو سره چې په د کومکونو په شکل باندې د کاش یا د نقد پیسو په شکل افغانستان ته ځي، دا ثبات چې ده دا نظر هغه وخت دا پولیس ثبات ډیر خره. د دې علت دا ده چې زه په خپل یعنی زما د معلوماتو په حساب باندې په جمهوریت کې ډیر زیاتې نقد دالر چې و دا مکاچا کېده د منځنۍ آسیا د لارې نه ایران او د خلکو تبتل طالبانو و زه فکر کوم په سرحدونو باندې د حاکمیت د وجه نه دا توانایي پیدا کړې ده چې د ډیر کم ډالرو په ارزې سره د افغانۍ ثبات وساتي. خو دا ټول هغه مسائل دي چې د افغانستان په داخلي مواردو پورې اړه لري. دا طالبانو خارجی پالیسی او بیا په خاص ډول باندې پولی خارجی نړیوال تعاملات او معاملات او د پولی او مالی ادارو سره د دوی د تفاهم او د اغوی او د دوی د پروسیجرونو د مشترک تطبیق په عرصه کې باید ډیر زیات کار وکړي. نو که دغه کار وشي زه فکر کوم چې دوی کولای شي چې یو ښه نتایج لاسته
راوړي. خغله رښتیا تاسو ډیر یو ښه موضوع ته اشاره وکړه، دغه د افغانیو ثبات چې په بازار کې، فکر کوي دغه ثبات د افغانیو یوازې په دغه یو 2 میلیون ډالر مرستو باندې ولاړ دی؟ ځکه تاسو ګورئ چې په پاکستان کې د پاکستان روپۍ او نرخ دومره ولوید او پاکستان د دې توان نه لري چې د خپل پیسو ثبات وساتي. طالبانو څنګه وکولای شول چې دغه افغاني او ثبات وساتي په داسې حال کې چې د پټوله کې چې و بلیون ډالر دی دا ټول کنګل شوی دی دغه پیسو د کنګل کېدو اغیزه دومره کمزوري و چې مثلا پر افغاني باندې هغه تاثیر نه کوي لکه څنګه چې په پاکستان کې کلدار راول و دی په دې سره چې نه پیسې کنګل شوی دی او دویم کول شي چې 200 میلیون ډالر بازار ته وباسي او لیلامي کی دا څه رقم یو عجیبه غونډه کارو شو
اریزه صاحب ما په 2000 کال کې په دې باندې یو یو تیزس لیکلم چې په هغه وخت کې د طالبانو په تیر رژیم کې بیا هم افغان سره د ډېر ارزښت د لاس ورکړ خو ارزښت ساتلو د افغانانو د ارزښت ساتلو د پاره ډېر زیات مسائل دي او ډېر زیات موارد دي چې زه هغه ټول جزئیات او موارد تنظیم خو یو د موارد نه دا ده چې اوس د طالبانو پر اتاک سره یعنی په دې برخه کې شفافیت موجود نه دی چې د افغانستان قاچاق چې دی تاریخ او بورډر او دا شاد دا معمولا په ډالر تبادله کیږي بهر کې د خرچ لپاره دا هم افغانستان ته د ډالر دراتګ یو عمومي ذریعہ ده خو دا یو غیر قانوني لار ده د ډالر دراتګ دویمه مسله چې قانوني لار ده او چې څومره چې فکر کوم طالبان په دې باندې په سرحدونو باندې ډیر زیات قوي قیدات وضع کړی دي فکر کوم چې تور خام ته دا 500 ډالر یا 1000 ډالر نه چې پورته وي د څومره باندې چې جزاګانې ته کړي دي په د نقد پیسو په ایستلو باندې چې دا شی د جمهوریت په وخت کې ډیر ضعیف و د جمهوریت په وخت کې د نقد پیسو کاچاک شو دا په ډیر فاحش شکل باندې کېدو او دا هغه وخت کې د پیسو د عدم ثبات سره ډیر مرسته کوله طالبان په دغه داخلي سیاستونو کې د دیکتاتوره پالیسي د دیکتاتوري پالیسيانو په تطبیق سره اجباري ډول باندې د تطبیق د وژنه خلکو ته بریالي ښکاری خو دغه مسائل چې دي کته چې موږ وغواړو چې دا مسائل په دوامدار شکل دی او مسؤل حکومت او دی او مسؤل ملک او افغانستان من هیڅ د نړیوال ټولنې دی او مسؤل غړي په شکل باندې رامنځته نو د دې لپاره سیاسي اراده تعهد او نړۍ سره راکړه ورکړه او په دې ټولو مسایلو باندې ثابت پاتې کېدل دا ډیر زیات مهم دي نو د دې وجه نه زه فکر کوم چې دا باندې او د ثبات د ساتلو لپاره یو د عواملو نه ډیر زیات دي یو د عواملو نه دا ده چې د نقد ډالر د کاچاګ مخه نیول شي
ها ها ها
تشکر تشکر دوی چې سبا ته زیاتتون آقای محمدی اگر پس بگردیم برای نظر مسئله نظارت اگر ای یکی از دلایل عمده باشه کمیال کسایی که گفته میشه در بانک مرکزی افغانستان کار میکنن تحت تحریمات قرار دارن و تو خب افراد بسیار زیادی از طالبان تحت تحریمات قرار دارن که تا میتونن سفران بکنن یا اجازه میگرن اجازه خاص توسط کشورهای دیگه مثلا پاکستان این بس چیگونه حل میشه؟ خب پول مردم افغانستان است به نحوه باید به مردم برسه به نحوه باید در حالتی به مردم برسه که از فقر به اوجش رسیده و مردم به مشکلات بیکاری مواجه و باید اینا راه بیرون رفت از این معضله پیدا بکنن دیگه
شما کاملا دقیق می فرمایید باید راه بیرون رفت پیدا شود و رای بیرون رفت روش کار صورت می گیرن مثلا یکی از دلایلی که مردم افغانستان رنج می برن از این سیستم مالی امروزی است که هیچ افغان حق نداره بالاتر از 1.5-2000 دلار از میدانهای هوایی بیرون بکنه از سرحدات به می شکل نمی تانه بیش از 500-1000 دلار بیرون بکنه حالان که قوانین بین المللی حق برشان داده که تا 10000 دلار بیرون ببرن یا مثلا در افغانستان کسایی که در سیستم بانکی پولشان هسته کلش ضبط است و به این مردم داده نمیشه غیر از کسایی که معاشات جدید میگیره اگر پول جدید به اکاونت رشته شو میتونه او رو بگیره در غیر از صورت کسایی که پول سابقه را قبل از سقوط نظام را در بانکای خود داره نمیتونه بیرون بکنه ای افغانی به می خاطر افغانی با ثبات هم بوده یعنی این سخت گیرانه ترین شرایط وضع شده که امروز ثبات نرخ تبادله وجود داره اما رای حلش یه که باید در افغانستان بانک با در نظر داشت قوانین مالی بین المللی پروسیجرهای خود را اصلاح بکنه، طریقه های انتخاب خود را اصلاح بکنه، در درون بانک باید پروسس های پولشویی را به صورت درست تطبیق بکنه و همچنان در قسمت نقل و انتقال پول شفافیت ها را به وجود بیاره. زمانی که ما تانستیم شرایط سیستم های بین المللی را مثلا IMF و شرایط دیگه که گذاشته میشه او را قبول بکنیم، تطبیق بکنیم، بعد از اون میتونیم که در افغانستان بانک را آزاد بسازیم و در افغانستان بانک پول فوران بکنه. اگر طالب ها در افغانستان بانک امی اصلاحات نبیارن و به یک نحوه بخواین که با وجود شرایط فعلی امی تصدیق را در قسمت مالی از دنیا بدست بیارن، نه تنهایی که خود بدست آوردن تصدیق به مشکلات و چالش ها مواجه میشه، بلکه درد و رنج افغان ها که تا به امروز ادامه داره هنوز هم ادامه پیدا میکنه و این مشکل طولانی تر میشه. رای حلی است که به زودترین فرصت اصلاحات تطبیق شود و این اصلاحات به هیچ وجه به نقص مردم افغانستان نیست. ممکن به نقص یگان گروه ها باشه، یگان افراد باشه، اما به نقص مردم افغانستان نیست که بتانه ما را صدمه بزنه.
بسیار سپ، شما را به کنم نظر هستین؟
نظر یعنی تقریبا ما که فکر میکنم چیزی را که محمدی صاحب گفت دقیق است. تمام موارد را که سازمان های مالی جهان از افغانستان بانک میخواه او موارد نیست که خدای نخواسته به شکل خواسته های نامشروع یک کشور و یک کسی باشه. ما در یک جامعه جهانی کلی زندگی میکنیم و ما که پیشترم در صحبت های خود به این تذکر دادم، هدف ما عزیز که ما که در یک جامعه جهانی من حیث یک ملت زندگی میکنیم و از جنگ برآمدیم نو و میریم طرف زی که ما با جهان من حیث یک کشور در داخل جهان زندگی کنیم، مجبور هستیم که با بعضی از موارد و بعضی از قوانین جهانی باید احترام داشته باشیم و او را قابل تطبیق بکنیم و تطبیق بکنیم عملا. البته که این نه خلاف شریعت است و نه خلاف اسلام است و نه خلاف ارزش‌های ملی کشور است، ولی متاسفانه ای که ما به ذهن ما، البته به فکر ما که ای بسیار زودتر است که ما قضاوت کنیم که ما به طرف بدروان هستیم یا نیستیم، ولی این مسئولیت بازم مسئولیت جامعه جهانی است که با برآمدنش از افغانستان، با ایجاد خلا در افغانستان و با آمدن طالبا و قدرت باید با ملت افغانستان استاد باشند تا بتانند که ثبات سیاسی باعث ثبات مالی کشور و رفاه اجتماعی در افغانستان شوه و به شکل دوامدار با افغانستان کار صورت بگیره تا که ما بتانیم با اینی تعاملات جهانی نظام نو افغانستان آشنا شد.
رشته سب فکر کوئی چی پا دی نگدی راتلون که با دغا ستونز حل شی ستاس ارزوانت سده څنګه ګومان کیدلی شي چې دې مرحله ته نږدې دي کنه خندونه ورسته بل زیاتیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
زه د افغانستان کې د یو مسلې نه تشویش لرم، هغه دغه چې د افغانستان اوسنی چارواکي چې دي د مطبوعاتو کې د وضاحتونو د نه ورکولو د وجې نه خلک فکر داسې کوي او یا کېدای شي همداسې وي هم چې دا مسایل په طرف باندې نه دی روان. که چیرته دوی د مطبوعاتو ازادۍ ته او مطبوعاتو ته د معلوماتو په ورکولو سره او په عملی شکل کې په هر ډګر کې رامخته شي او ولسته راپوردهي رامنځته کی، ولسته جوابدهي رامنځته کی او ولسته ټول مسایل شریک کی، زه فکر کوم چې د خلکو امیدونه او د نړۍ امیدونه به یعنی په هغه شکل باندې چې موجود دي بیا به معلوم شي چې موږ کوم خواته روان یو. په اوس وخت کې یو بستا یو سربستا غوندې سیستم ده چې ټول خلکو ته یو استخباراتي یو ګروهي او یو ډلهیز غوندې سیستم ښکاري چې د دې نظر او ټول لپاره ډیر مهمه او اساسي مسله هم ده چې دوی د لکټر لګه د افغانستان د کنګل شې پیسو د لپاره یو مسؤلانه برخورد وکړي نړۍ سره او د نړۍ هغه مشروع او نړیوال معیارونه په افغانستان بانک باندې تطبیق کړي تر څو پورې چې دا پیسې د افغانستان ته راشي او افغانستان د نړۍ د سوپ سیستم سره ولخري تر څو پورې چې په افغانستان کې تجارت او اقتصاد د ترانات پیدا کړي.
مننه بسیار زیاد تشکر از هر دو میهمان عزیز، جناب قیس محمدی تحلیلگر امور اقتصادی و جناب سعید رشتیا تحلیلگر مسائل اقتصادی که در برنامه سهم گرفتین. از تمام شنوندای عزیز خودم تشکر میکنیم که شنونده ما بودن و همچنان بیننده ما از طریق ماهواره صدای امریکا و از طرف دیگه نظراتشان را درج کردن در صفحات صدای امریکا که البته خواننده محترم را میخوانند و شنونده عزیز دیگه ما.
زه هم په خپل وار د دواړو قدرمنو میلمنونه له غلی سید رختیا او قیس محمدین ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه تر له خپل عالمانه ارزونی مونږ سره شریک کړل او د ټولو هغو لیدونکو او اوریدونکو نه چې پر فیسبوک باندې مونږ ته خپل پوښتنی خو او مونږ د خپل میلمنو څخه مطرح کړل دا غوې دم کور ودان وی زمونږ نور خبرونه هم پر ساتلایت او زمونږ په ټولنیز رسنیو خبريږي. نو لیا دې مباسي د نور خبرونه پتا.
خدا حافظ همه شما. برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه داره، با ما باشید.
علام باش.
facebook.com/voa-dari
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین با خبرهای این ساعت. سیلاب‌های شب یکشنبه در میدان وردک، کابل، غزنی و کنر تلفات زیاد جانی و مالی به مردم وارد کرده است. آمار رسمی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان نشان می‌دهد که طی 3 شبانه روز و اثر جاری شدن سیلاب‌ها 31 تن جان باخته و 74 تن دیگر زخمی شده اند. همچنان در اثر سرازیر شدن این سیلاب ها صدها جریب زمین زراعتی تخریب، 604 خانه ویران و 250 رأس مواشی تلف شدند. با گفته شفیع‌الله رحیمی سخنگوی این وزارت، سیلاب های شب گذشته تلفات بیشتر به مردم در میدان وردک وارد کرده که در اثر آن در این ولایت 26 تن هلاک، 44 تن زخمی و 41 تن دیگر تا هنوز ناپدید هستند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید این آمار نهایی نیست و ممکن آمار تلفات افزایش یابد. مقام های این وزارت از فرستادن تیم های کمکی به مناطق سیلاب زده نیز خبر دادند. وزارت خارجه حکومت طالبان از روند چاپ و توزیع پاسپورت به نوزادان و کودکان افغان که در ترکیه متولد شدند خبر داده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت امروز یک شنبه 23 ماه جولای با فرستادن اعلامیه بر رسانه ها گفته است که سرکنسولگری افغانستان در شهر استانبول این روند را آغاز کرده. در اعلامیه آمده است که سلسله صدور پاسپورت های جدید در حال حاضر فقط مختص به آن دسته از کودکان افغان است که در ترکیه تولد شده اند. این وزارت از نوزادان و کودکان متولد ترکیه آمار در دست ندارد، اما بر اساس آمارها تا کنون در حدود 300 هزار پناهجوی افغان در ترکیه ثبت شده اند. علمای شیعه از حکومت طالبان خواستند که محدودیت های وضع شده بر مراسم محرم را در مساجد و تکیگاه های شیعان کابل لغو و برگزاری مراسم روز عاشورا را در تمام مساجد و تکیه خانه ها اجازه بدهند. شماره از علمای شیعه در نشست بزرگ روز شنبه 22 ماه جولای در کابل از حکومت طالبان خواستند که از برافراشتن پرچم‌ها در شهر کابل در روزهای عزاداری با عنوان بخشی از این مراسم جلوگیری نکنند. حکومت طالبان امسال یک سری محدودیت ها را بر مراسم عزاداری محرم در کابل اعمال کرده است که از آن جمله می توان به برگزاری مجالس عزاداری در بیرون از مسجدها و تکیه خانه ها اشاره کرد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. انتظار می رود وزش باد روز یک شنبه نبرد اطفائیه را برای مهار آتش در جزیره رودس یونان که از کنترل خارج شده و در حال گسترش است مختل ساخته و در نتیجه بزرگترین تخلیه آتش سوزی تاریخ در یونان را به همراه داشته باشد. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان می شنوید.
جزیره رودس یکی از محبوبترین محل سیاحتی یونان به ویژه برای سیاحان بریتانیایی، آلمانی و فرانسوی می باشد که بسیاری از آنان در حال حاضر مناطق آتش گرفته را تخلیه می کنند. از آنجایی که یونان از اثر گرمای شدید طولانی مدت ضربه دیده است، شعله‌های آتش نزدیک به یک هفته در این جزیره شعله‌ور شده است. پلیس گفته است که مسئولان حدود 16,000 نفر را از طریق زمین انتقال داده و در این حال 3,000 نفر را از طریق آب از منطقه خارج کردند. دیگران پس از این که به آنان گفته شد منطقه را تخلیه کنند، از طریق جاده با وسایل نقلیه خود فرار کردند.
ادامه خبرها. مقام‌های اوکراینی امروز یک شنبه گفتند که در حمله تازه راکتی روسیه بر شهر بندری اودیسه اوکراین یک تن کشته و 22 تن به شمول 4 کودک زخمی شدند. اولا کیپر والی اودیسه در پیام در تلگرام گفته است که در حمله شبهنگام نظامی روسیه یک کلیسای ارتدوکس شدیداً خسارمند شده است. اردوی روسیه حملات بر تأسیسات صادرات مواد غذایی را در مناطق اوکراین در جریان هفته گذشته پس از آن آغاز کرد که مسکو از توافق صادرات غله اوکراین بیرون شد. حمله تازه روسیه چند ساعت پیش از ملاقات برنامه ریزی شده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس صورت گرفت. بلغاریا موافقت کرده است که حدود 100 واسطه زرهی را در اختیار اردوی اوکراین قرار دهد که نشان‌دهنده تحول در سیاست این عضو ناتو برای ارسال تجهیزات نظامی به کیف پس از انتصاب یک حکومت جدید و طرفدار غرب می باشد. در گذشته ارسال مستقیم تسلیحات توسط حکومت‌های موقت قبلی رد شده بود که از سوی رئیس جمهور رومن رادف تعیین شده بودند. رئیس جمهور رومن رادف نسبت به روسیه ابراز همدردی کرده و اخیراً گفته است که اوکراین مقصر این جنگ است و ارسال تسلیحات به اوکراین تنها درگیری را طولانی تر می سازد. و رأی‌گیری برای انتخابات سراسری از روز یک شنبه در اسپانیا آغاز شد که می تواند این کشور را به آخرین عضو اتحادیه اروپا مبدل کند که به سمت راست گرایش پیدا کرده است. پدرو سانچز صدراعظم اسپانیا پس از آن که حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا و شریک چپ افراطی آن در انتخابات محلی و منطقه‌ای در ماه می شکست سخت را متحمل شدند، انتخابات زود هنگام را فرا خواند. سانچز از سال 2018 به این سو صدراعظم این کشور بوده است. به اساس اکثر نظرسنجی ها برای رأی‌گیری روز یک شنبه حزب راستگرای مردمی که در رأی‌گیری ماه می برنده شد از سوسیالیست ها پیشی گرفته است، اما اگر بخواهند حکومت را تشکیل دهند احتمالاً به حمایت حزب راست.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوند عزیز، ای بود برنامه روکراس. همونطور که گفتیم برنامه بعدی را جناب حفیظ آصفی همکار ما تقدیم میکنم. برنامه جالبی تهیه کردن، البته خودشان در مقدمه خود بر شما میگن. ما از حضور شما فقط رخصت میکنیم. خدا
ډیر مننه عزیز زاده صاحب دا واز د امروزی د سپین خبرو خبرونه تر بل خبرونه پوری ما احسان الله عریضی ته زما همکار احد عزیز زاده ته اجازه راکړي خغل اسفی سپو استودیو کې ان شاء الله په ټول ازو کې تاسو ته خبرونه وړاندې کوي کور مودان په امان اوسئ.